خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
د ځوانانو دا ډیر ښه پروګرام دی. مونږ له دغو ځوانانو سره له ډیر نږدې نه کار کوو. کله چې په لومړي ځل دغه پروګرام جوړېدی د دوی له ټولو مسؤلینو سره مونږ یو ځای کار کړی دی. اوس هم ورسره یو ځای کار کوو. چې کوم امکانات مونږ لرو هغوی ته یې برابرو او په یوه ښې همغږۍ سره دغه پروګرام چې دی مخ په وړاندې بیایو. مونږ له هغو ځوانانو نه چې هغه له بین المللي نړیوال سیاست سره علاقه لري په دې پروګرام کې د ګډون وکړي ترسو دوی د ملګرو ملتونو لکړنو خبر شي او بیا د افغانستان ځوانان هم په ملګرو ملتونو کې مامورین شي، الته کار وکړي او نړیوال سیاست ته چې دی داخل شي.
خوږ اوریدونکو، دا تاند څنګه محمد مروا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلی شئ. پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم پیدا کولای شئ، facebook.com/تاندې څنګه. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پارم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي د دې ونې خپرونه پیلوو. خبرونه کې د جنسي تیری لوي داسې قرباني مېرمنې سره غږېدلې يم چې په وینا یې په بلخ ولایت کې پرې ډلهیز جنسي تیری شوی او اوس کابل ته د عدالت غوښتلو لپاره راغلې ده. دا چې قضیه اړوندو ادارو تعقیب کړي کنه له مسؤولو ارګانونو څخه به واورو. او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې غوږ شئ همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوړي.
دا ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د انتخابولو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن د فراد ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شوه. جمیله مینی چې د فراد ولایتي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوې، ژمنه کړې چې د فراد اوسیدونکو لپاره به له هیڅ ډول خدمتونو ډډه ونه کړي. یوه سړی په جوزجان کې خپل 25 کلن لور او 20 کلن وراره په تیشي وژلې دي. د جوزجان له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالمالک ممنون ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د فیض آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي ممنون ویلي د پیښې لامل تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه لا هم څېړنې کیږي. په بغلان ولایت کې یوه کم عمره ناوې تر یوه کال شکنجه او ځورونې وروسته د میړه له کوره وژغورل شوه. دې نجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وو ویلي تل دا ډول ځورول کېده، خو د خپل عزت د خوندي کولو په خاطر یې چاته څه نه دي ویلي. د بغلان امنیه قمندان جنرال نور حبیب ګلبهاري ویلي پولیسو د نجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه او تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو او رنګونو څرګندېږي. وهل ټکول، بیلابیلو دودونو ته قرباني کېدل، په تیزاب وسوځول او بل اخره وجل کېدل د هغه ناوړه عملونو دي چې له کلونو کلونو راهیسې زموږ په ټولنه کې ښځې او نارینه ورسره مخامخ کېږي. خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې په دې وروستیو کې ترسره کېږي، تر ټولو ناوړه او شرمناک جنسي تیری دی چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د همداسې زړه بوګنونکو پیښو قربانیانو له ډلې نه یوه هم د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي مریم ده چې د خپل ګاونډي او یو بل کس لخوا جنسي تیری پرې شوی دی. راځئ لومړی به د مریم خبرې واورو چې څنګه پرې جنسي تیری وشو. زه 13 کلنه یم. د روژې میاشت په د شپې ویده وم، یو کس زموږ کور ته رادننه شو. هغه سړی زموږ ګاونډی و. کلاشین کوفي زما په اوږو کې خود او راته یې وویل غږ دې ونه باسي. بیا یې له ځانه سره یو کور ته وړلم. هلته یو کس هم و. دواړو را باندې تیری وکړ او بیا یې راته وویل چا ته ونه وایي که نه مړه کوم دې. دوی درې ورځې مې له ډاره هېچا ته ونه ویل. وروسته مې بیا مور خبره شوه. کله چې پر مریم تیری وشو هغې له ډاره خپلې کورنۍ ته نشو ویلی. له څو ورځو وروسته یې مور خبریږي. مور یې پلار خبروي. پلار یې د بلخ زاری ولسوالۍ ته عریضه کوي. خو دا چې پولیسو څه ورسره وکړل، اغلې مریم وایي
مور
یې پلار ته وویل. پلار مې د زاري امنیه قمندان ته زنګ وواهه او د پیښې جریان یې ورته ووایه. له اختره څو ورځې وروسته قمندانۍ ته ورغلو. کله چې ورغلو زما پلار یې دننه پرې نه ښود. عسکرو ورته وویل تاسو ته اجازه نشته. قمندان صاحب له جلی نه پوښتنې کوي. کله چې زه دننه لاړم یوازې قمندان په اتاق کې و. بیا یې ما نه د قضیې په اړه پوښتنې وکړې. څو شېبې وروسته د امنیه قمندان په خپل دفتر کې تیری
راباندې وکړ.
کله چې څوک جرم ترسره کوي نو خلک په دې امید قانون او مسؤول ارګانونو ته مراجعه کوي چې عدالت ورسره وشي. خو مریم وایي چې له دې سره د قانون د تطبیق مراجعو هم زور زیاتی کړی دی.
ما ورته زارۍ وکړې چې زه مې د خپل مشکل د حل کولو لپاره راغلی یم، خو زما له عذر او زاریو سره سره یې جنسي تیری راباندې وکړ. ما فکر کړی و دوی به له ما سره مرسته وکړي، خو زه نه وم خبره چې دوی هم له ما سره داسې ناروا کار کوي. د قمندان کیسه هیچ چاته ونه کړه.
له هغو نجونو سره چې ظلم شوی وي د دې په ځای چې خلک او کورنۍ ورسره همدردي وکړي، برعکس ټول نجلۍ ملامتوي او پیغورونه ورکوي چې ته بدلمنې او بدکاره یې. مریم وایي په کلي کې ټولو پیغور ورکاوه چې ته بدلمنې یې. نوموړی وایي هغه ګاونډی چې په دې تیری کړی و اوس هم آزاد ګرځي. هغه سړی چې په ما یې تیری کړی او زموږ ګاونډی دی آزاد ګرځي، مصالح دی او هیڅوک ورته څه نشي ویلی. غم او غوسه زما په زړه کې ده. زور مې ورسره نرسیږي چې قصد ترې واخلم. مېرمن یې هم راسره ډېر جنګ وکړ. ویل یې تا زما په مېړه تهمت کړی، په زوره دې غوښتل زما مېړه سره واده وکړي. په زړه کې مې ډېر درد دی، ډېر ظلم راسره شوی. اوس له خپل پلار سره کابل ته راغلی یم. ښځو وزارت ته لاړم. هغوی راته وویل چې موږ ستا ټول مصارف ورکوو او یوه حمایوي مرکز ته دې لیږو، خو زه له خپل پلاره نشم بېلېدی ځکه په هېچا باور نه لرم. د مریم پلار خیرالدین وایي د لور لپاره د حق غوښتلو په خاطر په مزار شریف کې مختلفو ادارو ته مراجعه وکړه، خو هیچا ورته پام ونه کړ. بیا له مریم سره کابل ته راغی. اوس نږدې شل ورځې کېږي چې په کابل کې دی او د خپل لور لپاره عدالت غواړي.
مریم زما لور ده. تقریبا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ظلم ورسره شوی. لومړی مزار شریف کې ډېرو ځایونو ته د عدالت غوښتلو په خاطر لاړم، خو چا مو پوښتنه ونه کړه. بیا مجبور شوم کابل ته راغلم. تقریبا شل ورځې کېږي چې په کابل کې یم. دلته مې په یو هوټل کې اتاق نیولی. د ورځې 1500 افغانۍ ورکوم. نیمه کورنۍ مې هلته په بلخ کې پاتې ده. له حکومته غوښتنه کوم چې زما قضیې ته رسیدګي وکړي.
د مریم د سپینګیری پلار په وینا لوی څارنوالۍ بشري حقونو کمیسیون ښځو وزارت او نورو ځایونو ته مراجعه کړې، خو تر اوسه یې اړوند ادارو قضیې ته سمه رسیدګي نه ده کړې. خو د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر د ښځو د حقونو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدیری په وینا د مریم قضیه تر اوسه دوی ته نه ده راغلې، او که د دوی دفتر ته مراجعه وکړي نو لازمې مرستې به ورسره وکړي.
خشونت موارد مختلف دره،
تاوتریخوالی مختلف موارد لري چې له هغوی جملې نه لفظي، رواني، فزیکی او تر ټولو غمناکي جنسي تیری دی چې بدبختانه د جنسي تیری له قربانیانو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې له بدو عکس العملونو سره هم مخامخ کیږي. او که د عدالت غوښتنه وکړي، متاسفانه عدلي او قضایي ارګانونه هم ښه چلند ورسره نه کوي. د همداسې میرمنو له ډلې یوه هم مریم ده چې تیری پرې شوی، او کله چې لاړه مسؤولو ارګانونو ته یې شکایت وکړ چې خپل حق وغواړي، هغوی هم پرې تیری وکړ. موږ تل د داسې قضیو په اړه د عدالت غوښتنه کړې ده. د مریم قضیه موږ ته تر اوسه نه ده راغلې، خو ښه خبره دا ده چې دلته راشي او هغه څه چې غواړي هغو ته به خپله ورسیږي، او د اوسېدو مناسب ځای هم ورته برابروو، او موږ ښه وکیلان هم لرو.
احمد سیاد چې د مریم خپلوان دی او له مریم سره د هغې د قضیې په موضوع کې مرسته کوي وایي مریم له لوی څارنوال سره هم لیدلې دي، او هغوی ډاډ ورکړی چې دوسیې ته به یې په سم ډول رسیدګي کیږي.
در مورد قضیه مریم،
د مریم د قضیه د چړلو پاړه لوی څارنوال موږ ته ژمنه راکړه، او وی ویل چې سیمې ته د پیښې د چړلو په خاطر یو هیئت لیږلی دی. خپل لوی څارنوال صاحب هم له مریم سره خبرې وکړي. فکر کوم دوسیه یې د بلخ استیناف ته لیږل شوی، خو تر اوسه معلومات نشته چې د قضیه چړل تر کومه ځایه رسیدلی. د کورنۍ او چارو وزیر هم له موږ سره ژمنه کړې وه چې قمندان اکرم چې په مریم په جنسي تیری تورن دی، له دندې لرې شوی دی، خو زموږ د معلوماتو لمخې نو وړه اوس هم وسلوال فعالیت لري.
تا دندان مسلله در ولسوالی زاره قرار داره.
خو دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا د مریم دوسی ته څومره رسیدګي شوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمی وایي د مریم د قضیې په اړه څېړنې تکمیل شوي او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته لیږل شوي دي.
دا نجلۍ له بلخ ولایت نه کابل ته راغلې او ادعا یې کړې چې د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې جنسي تیری پرې شوی. د زورواکو له ویرې کابل ته راغلې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د لوی څارنوال صاحب په حکم څېړنې بشپړې کړې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته مو لیږلې دي. په مربوطه ولسوالۍ کې به هم څېړنې ترسره شي او د ټولو څېړنو ارزونه به د بلخ د استیناف په څارنوالۍ کې ترسره شي. هر هغه قضیه چې څارنوالۍ ته راجع کیږي تابان هلته تر څېړنو لاندې نیول کیږي، خو څېړنې باید هر اړخیزې او بشپړې وي او زه فکر کوم چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ به دا کار وکړي.
په پای کې مریم له اړوندو ادارو عدالت غواړي چې له دې سره ظلم کوونکي اعدام شي. دا همدارنګه وایي خپل کلي ته هم نشي تللی ځکه کلاړه هلته به ووژل شي. هغه کسان چې له ما سره یې دا ظلم کړی باید اعدام شي. زما پلار یو غریب سړی دی، نه زور لري او نه پیسې. که څوک مې غږ وانه وري ځان وژنم. ژوند نه مې نور زړه تور شوی دی. زه په دې امید کابل ته راغلی یم چې له ما نه ملاتړ وشي. خپل کور ته بیرته نشم تللی که لاړم موږ ټول به ووژني. په سیمه کې ډېرې داسې نجونې دي چې ظلم پرې شوی خو له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی او نه یې څوک پوښتنه کوي. له مریم سره له مرکې وروسته مو وغوښتل له ښځو وزارت سره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي هم خبرې وکړو، خو له تماسونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. درنو اوریدونکو، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښې دي چې د رسنیو له لارې خلکو ته ښکاره شوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ګڼې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي یا جنسي تیری پرې کوي، عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قربانیانو قضیو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي چې نور څوک د دې جرات ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. او د خبرونې په پای کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږي؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری یا جنسي تجاوز په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص په یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مزنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا داره چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.
آزادی رادیو لوونه تر وو.